د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډیره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي.
طالبان چې هغه د دې شاګردان دي چې تر اثر رسوخ لاندې دي، په یوه باندې فشار اوړي او د اسلام د دین سوري او سوکالۍ لارې تر اوړي.
افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربند غوښتنه کوي.
موږ د دې خدا خوښ چې دا ټول وکړي.
په اورزګان کې خځې وايي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی.
اورزګان خوندې ټول خارو ځای کې نور کومېلې نه لري کړسنه
دي. د کندز ولایت یو شمېر فرنګیان او مدني فعالان وايي تاریخي آبدې د لمنځه تلو په حال کې دي او ډېر هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي.
زموږ هله د حکومت نه دغه د چې دغه تاریخ سیمه ته پاملرنه وکړي ترڅو لمنځه لاړ نه شي.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماين پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت دلیا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی او بیا له خبرونو لرې شو بخنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماين پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت دلیا داعش واخیست. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړ مشبه وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماين پاکانو وژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسوالو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پېښه غندلې او ویلي وو چې پکې لاس نه لري. دا پیخه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبري وکړي. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره شوی. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوی چې دواړو لورو په افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړي. د لتیر کوچنی اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شو. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې په مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملی ګامونو خبري وشوه. ناتو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 13 وروسته چې د تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وځي د همکاري یو نوی پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ روانونه له واشنگټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسیدو سره به دا تړون خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو به غور وکړي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوی د کورونا په لکونو دوزه واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن ورته وزارت د واکسین د چین د هواد لخوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح ویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې د عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې یو څلوېښتم ځای لري او د عمان لوبډلې 90 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پاوز انتقاد کړی او بیا له خپرونو لرې شو بخښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرونو لیکل چې پاوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی کوي. د زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بخښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل شو. اسد علي په سیاست کې د پاوز پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر دی اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي و چې د دې سربیره چې ژوند یې په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برېټانیا ته ورسید. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشیزه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشیزه پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت اغیزمنې شوې وي بیرته عادي حالت راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د جی او سرمشیزه تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکا پرون له پلازمینې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دای یو بیلګه ده چې د دې مې په درويشته مده راین ایر هوایي شرکت الوتکه په زور راکته کړه او یو خبريال تریونی وو. تخانوفسکا له لویدوزو هیوادونو غوښتل چې د بیلاروس د کلکیچ په اړه دی په لوی غونډه کې لکه د وسترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې خبري وکړي او د بیلاروس د دیموکراسي پلاوه مشران د دې غونډه ته ورغواړي. د اروپای ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکېچ په لوړ کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کړی ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ذکر د حق پر موضوع خبرې کړی او د ژوند په شیبو کې مو هم د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخچه تکتنه کړی. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به تر سره شي او ځینې کسان په حضوري شکل په هغه کې ګډون وکړي د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کوله چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی از ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماونه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاريو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا و بلل شو، او د قدس جماعت امام شیخ اکرم صبری همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نورو اسلامي هوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننې غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وای چې په خو یو شمیر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ له پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو غیر راتوی دی چې د خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولی که خارجي قواوې درته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کیږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هیڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننې غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بي خبري څرګند کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبرو چې څوک دې سوای او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاس پوسه کړي او د میله لومړی نیټه راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخت کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
سازده نازینه د کونړ ولایت څخه زه د یو نابینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ زپلی په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوالو مني راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نور په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کېنی ورونه یو بل سره کېنی لوړې جوړې تر اکاش کوي. بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم راځلمیان شو، زلمیان هم سپینګیر شو، سپینګیر هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي.
مخته دا جنگ کم کم شروع و ټول دوامدار سپوله باید ورځې د جنگو راغلي او وزو یا ناچاره راغلي و نه څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او کور مې اوان ولګېد نیم کور مې ګډ شولو و زمان و سپنگیره میوری پاته ده دالمسیان ما رایستانی پا مینوکی پا بدانیکی پا لکتوکی پا خلوکی میزان رایستانی ده.
عبدالواحد لوګر نه دیم پښتون غوښتنه ده نور د جنگول نه بس کوي، نور د اعتماد او غم خوري بس دي. خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاری بس نور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخ سي له افغانستانه.
محمد نادر نذرتی د ایران څخه کومل کی دا سول دایمي شي او دا افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورګلۍ اتفاق او اتحاد راځي. ځکه چې دا یو څلويښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټي د مسلمانانو وینې تویږي.
موږ د نور د دغه مشرانو ته دا خوښ دي چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ولسته دا اولاد په سر به وګوري، دا اولاد په سر به ورته وګوري، خپل عیال ته وګوري، دا رب دا ټول ولسته رقم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. موږ د دې صدا خوښ دي چې دې موږ سره د همکاري وکړي، دا ټول وکړي، دا تاوتریخوالي کړي او دایمي ورباندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. ازادي رادیو اوري افغان پوسټ شرکت یو نوې الکترونیکی سیستم پرونه اعلان کړ چې لمخې به ګمرکي فورمې په انلاین ډول ډکې کیږي. د دې شرکت مشر احمد وایس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې په یو نیم سل هیوادونو کې عملي کیږي.
د افغان پوسټ شرکت وایي د دغه نوي سیستم هدف دا دی چې ګمرکي اطلاعات خوندي د سوء استفادې مخه ونیول شي او د ګمرکي اظهار لیکونو سیستم ساده او اسانه شي. د دغه شرکت مشر احمد وحید وایس د چهارشنبه په ورځ خبری کانفرنس ته وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې د افغانستان په ګډون په 150 هیوادونو کې پلی کیږي.
در سال 2021
د دې سیستم پلي کول په 2020 کال کې په ټولو هیوادونو باندې الزامي سو او که ګمرکونه دا سیستم ونه کاروي کوم پارسل چلیږي اړوند هیواد یې بیرته مسترد کوي. یعنی دا سیستم افغان پوسټ او ګمرکونو باندې الزامي دی چې باید وی کاروي.
ګمرکات الزامي است.
نوموړي وویل چې پخوا به د یو جنس د لیږلو لپاره ساعتونه وخت نیول کېدل چې اوس په دغه نوي الکترونیکي سیستم سره یوازې 2 دقیقې ته اړتیا ده چې ګمرکي پوسټ لپاره اپلای وشي. د افغانستان د مالی وزارت هم له دغه سیستم څخه هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې د مالی وزارت تر اوسه د پوسټ پارسل سیستم سره په رسمي ډول نه دی وصل شوی، ولې په ټوله کې د مالی وزارت له هر هغه نوي سیستم څخه چې هغه د اسانسازۍ په برخه کې خلکو سره
لا بلی خو افغان پوست شرکت وایي تر دې وروسته ګمرکونه حق نه لري چې پارسل خلاص او وی ګوري. په خو تر دې داسې شکایتونه موجود و چې ګمرکونه د خلکو پارسل خلاصوي او ترې سوء استفاده کوي. افغان پوست شرکت د غشان ډاډ ورکوي چې نوي سیستم کې ادرس د توکو وزن، قیمت او د توکو شمیر په اړه دقیق معلومات اخیستل کیږي چې په دې سره د پارسل د مسترد کېدو مخنیوی کیږي. یا سیستم په ډیری اسانۍ سره حتی په ټلیفونونو کې د آی ډي جوړولو له لارې ترسره کیږي او د ساعتونو وخت ضایع کېدو مخنیوی کوي. د یادونې ده چې افغان پوسټ شرکت په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تر ډیره د خلکو او ادارو ترمنځ اداري چارې اسانه چې د پاسپورټونو ویش یې مهم هغه بلل کیږي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام موضوع هم بیا په افغانستان کې روانې جګړې او د جګړو تر څنګ د سولې ټکنۍ خبرې دي. په تیر بیا په مکه مکرمه کې چې دینی عالمان سره راغونډیږي د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي عامدې د له منځه تللو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. نور په دې رپورټ کې
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي عابدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي عابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانه ثابتولی شي هغه هم دا تاریخي عابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی عابدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداری ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي نو پراتلونکي څو کلونو کې به ټولې تاریخي عابدې له منځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو د هغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغو نامنیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغو تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمېر تاریخي سیمو ځمکې د سیمه ییزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوي دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کېږي موږ څه نه شو کولی، خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي دلته هم د تاریخي عبیدو جایدادونه غصب شوي دي، خو دغه په تېرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي عبیدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نونس لرغونی عبیدې ثبت او راجستر دي، او دا چې دغه لرغونی سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقطه کې در ولایت کندز از وس قدامت بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندز لوی عبیده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران، د حاجی شهید جومات، د ساقیبای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهرنگار کلا، د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او داسې نورې عبیدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده، او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. ژوند په شیبو کې د خبرونه البته د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخ شته مو په کې کتنه کړې. په بلدي اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو بیا د زده کړو د حق پر موضوع خبرې کړې دي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
خو اوس پراشو اورزګان ته، په اورزګان کې خځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې نه کوم بل میله ځای شته او نه هم کولی شي چې په نورو د هغو ځایونو کې چې خلکو د تفریحي لپاره جوړ کړي دي هلته ولاړ شي، ځکه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزی نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده او ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تفسیر نه دي د کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي، ډېرې خوارې وزارې دي، نور که میلې نه لري، که داسې نه دي او داسې پارکونه لري. ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي ښایسته. اوس لکه داسې ځایونه یې نه دي جوړ کړي، پارکونه یې نه دي جوړ کړي بېرته. زه دېته مې نهغه غوښتنه چې داسې زهتم لار ورپېدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره شوزو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې دي شوزو ته پارک جوړ کړي.
نو دا تاسو وخت
د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو د خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ شار کې د شوزو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنډو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږي. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل سبتنام راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د شوز لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د شوز لپاره شای د خوب لیدل وی، ځکه په دغه ولایت کې شزي د بیلابیلو حقوقو څخه به برخې دي، او دا د دولت لوري لمړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د شوز لپاره یې تر سره کوي. چنی واجب د شوز لپاره تفریح یا د میلې کول لپاره ځای وي، بلکې د شوز لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روختون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیرې شزي د تفریحي فرصتونو د نشټوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بیلابیلو ناروغۍ اخته دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د کورونا وبا په اړه مو د یو افغان ډاکټر څرګندونې واورېدې. راځو د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز موضوع ته. ټاکل شوی سبا دغه سرمشریز د برېټانیا په کورنوال ښار کې جوړ شي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به پر امنیتی موضوع ته البته ډیره توجه وشي. نور په دې رپورت کې
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه کوښښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کرکټ نړیواله ډله په یو راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډېره ایالت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري، او په ځانګړي ډول د جو بایدن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته دا لومړی رسمي سفر دی، د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډیر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نشکاري. که څه هم جیونه سه په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپل لومړی ځانګړی اعلامیه په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د چیو غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ سرلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. چیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي. خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده، د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی ټوپ ور نه کړي. د کړکیچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یو بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشان د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډیرو لومړی ټوپونو ته شانه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویرشته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوي مهم دی او د چیوه هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیوه هیوادونه نشي کولای چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لري پات شي.
د غرز د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه سره مشي ځکه اعلان وکړ چې هیواد 1500 میلیون ډوز واکسین پیری چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف لري د نړۍ په بیوزلو هیوادونو ته وړیا ورکړي. په همدې سره رسی ګوري خبرونه دوهمین مې ته په افغانستان کې اتنیمې بجې شوې او زل بیا په موقعې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په بغلان کې د ماين پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یاد شاخصه د خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخدریزو ډلو فعالیتونه څاري ورکړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وړ مش په وسلوالو په دزو د هالو ټرست د ماسي لاس ماين پاکانو وژلو نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترهګري او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړي. د خبرو نور جزئیات نه خبر شوی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکی استاد سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمد الله موهب پرون په کابل کې د ناتو له ملکی استاد سټيفانو پونټیکورو سره وکتل. ټاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. د آسیا جام لپاره د غوراوی لوبه ده. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چې حامد میر چې تیرې میاشتې پر پوزه انتخاب کړی او بیا خبرونه لری شو بخنه و غوخته. تاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. کومو غوخته ویری دی او نور خبرونو تفصیل به هم کوله شش د ازادي رادیو په پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه خبرو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په کابل کې د سید الشهدا د انجنو پر خونځي له ورستي بریده ورسته یو شمیر د دې خونځي زده کوونکې ویل کېږي په رواني ناروغي وخت شوي. ازادي راډیو د یو شمیر زده کوونکو له کورونا سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د یوې تیارې ورځې تریخ داستان دا د حدیثې غږ دی. د عاطفې مور چې یو میاست د مخه په سید شهدا خوانځي کې د بریټ په ځای کې و. دروان کال د ثور په 13مه کابل کې د سید شهدا خوانځي ته د ننوتلو دروازه کې د ځای پر ځای سوي ماينونو او موټر بم د چاودنې لامل د جمهوریت ریاست د دوهم معاونیت سرور دانش د دفتر د ارقام لمخې لکټر لګسل کسان وزل سوي او شاوخوا یو سل 50 نور پکې ټپيان سوي دي. له عاطفه سره بختیاری وکړه او د خپل نورو ټولګیوالو او خوندیوالو په تیر زخمی یا هم اونه وزل سوه. خو له رواني پلوه سخت اغیزمنه سوي ده. دا ولسکلنه انجلۍ د سید شهدا خوندی دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه په اسانۍ خبرې نسی کولای خو مور وایي چې هغه خپل لور لک تر لګه لاس روښتونونو ته لګولې خو لا هم عادي حالت ته نه درګرځېدلې.
لاسونه او پخې شخی کېږي خپل غاړه نیسی خبرې نشي کولای په ژور فکر کې لاړه شي او زمون خوا ته ګوري وایي ډاکټر ته یې بوځي دوه یا درې ساعته تر شپږو ساعتونو پورې همداسې وي. همدا اوس مهال خپل عقل له لاسه ورکړی. په کور کې وایي دا څوک دی له کوره یې وباسئ وی باسئ ته مې مور نه یې دا یې اوس رواني حالت دی.
د عاطفه ډاکټر جمعه شیخ زاده وایي چې د سید شهدا خوندې ته د عاطفه د کور نږدېوالی او د بریډ د ورځې یادونه د هغې ذهني وضعیت لا خرابوي او هیرولي ورته ستونزمن دي.
لبد مرغه موج یو څه نه وخت او پیژندل شاوخه درې ورځې کیږي چې موج د هغه د اعصابو خرابېدو پر مهال د تیپی پروانی حالاتو اخته کېدو باندې پوسو. مورې ماته زنګ وهي ویلې چې وضعیت ډیر خراب دی. زه کور ته لاړم او مې لیدل چې وضعیت واقعیت هم غیر نورمال دی. زیات وخت په هغې باندې عصبي عملیې راځي، وروسته بې حاله کیږي، بې هوشه کیږي او ژبه یې ګونګۍ کیږي. تر ټولو مهمه دا چې د دې کور په ښوونځي پورې تړلی موقعیت لري، د کور ټول غړي یې شوقه دي.
ساکینه هم په دغه حمله کې له رواني پلوه زیانمنه شوې. دا د سید شهدا ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. د ساکینه مور هاجر وای
بے ہوش بس وہ چیغی بے وحل یو ساعت تر دو در ساعتوں بے ہم چیغی وحل پہ ہوش کی بنا راتلا مش بہ روختون تھا بے اولو تھا اڑکے دلو روختون کے بے ہم اور تھا پچکاری کولا چکھل بے اور تھا سیرون او نور دا آرام درمال ورکل لج بہ آرام اسوا